السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مسبخین 2 بجې شوي. روان سات د روختیا ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې بیا هم خبرونه لرو. خبرونه زموږ همکار صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستره ملي پروژه وبلله. افغانستان له آیرلین سره د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. په پام کې ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران له ولسمشر سره وګوري. د افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستره ملي پروژه وبلله. محمد اشرف غنی نن په بدغیس کې د دې حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې وینا وکړه.
ای پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست. افغانستان سره تړلې نه ده. برق ته وګورئ، نه مختلف د برق شبکې حلقوي سړک نه افغانستان سره تړل کېږي. ټول هدف دا ده چې یو واحد ملت یا واحد اقتصاد تزرگه دیگه. لازم است که پروژه حیاتی در سر تا سر افغانستان انشالله تعالی استقبال شوه مثل که استقبال میشه.
د افغانستان ولسمشر د قیصر لامان سړک د پاتې کار د پیلېدو لپاره بادغیس ولایت ته سفر وکړل. ولسمشر سره په دې سفر کې د آسیا د پراختیایي بانک سیمه ییز مشر هم ملګری دی. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د حلقوي سړک د بشپړېدو لپاره تیره اونۍ د 330 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د چارواکو په خبره دا د افغانستان د حلقوي سړک یوه مهمه برخه ده چې په 2.5 کلونو کې به کارونه بشپړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقونو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي. یوناما نن د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو په برخه کې د افغانستان د تازه ژمنو هرکلی کوي. د اعلامیې په حواله د یوناما مشر تادامیچی یاماموتو افغان حکومت ته د بشري حقونو د شورا د غړیتوب له کبله مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د هغو لاسته راوړنو تصدیق کوي چې په وروستیو کلونو کې ترلاسه شوي. نن د ډسمبر 14 د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې لا هم له دغو حقونو سرغړونه ونو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د خلکو د ملي اجماع ګوند غړو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړي. د دې ګوند رئیس محمد ابراهیم الکوزی وویل
هغه احترام مرستا د ناروا فیصله نسو منلای او دا به د اسلام قبله وي او دا زموږ دیني مقدسات دي.
په غونډه کې نورو ویناوالو د مسلمانانو او اسلامي هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې چهارشنبه نوته په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړه. ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدول سي. افغانستان نن له آیرلینډ سره د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 500 نړیواله مسابقه کوي. افغانستان په تیرو دوو مسابقو کې اوله ګټلې خو دویمه بایللې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
افغان کرکټ ملي لوبډله تیره پوره چمتووالی نیولې ده. لوبډله په بیلابیلو برخو کې تیره ستنه په سره کې د ترڅنګ لوبډلې نن د ملي لوبډله لپاره د یو ښه منظم پلان په مخه ناشې ترسره کړی ده.
په شارجه کې نننۍ مسابقه د 500 مسابقو د لړۍ د ګټونکو ټیم برخلیک معلوموي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د عربي چلونې عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وغندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یک شمه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل چې د بیت المقدس د مسئلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. په قاهره کې تر غونډې وروسته په اعلامیه کې ویل سوي د امریکا دغه پلان له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده. په پام کې ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. دی په تهران کې د یوې زندانی سوي ایرانی الاصله بریتانوي میرمنې د خوشي کېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. جانسن پرون ایران ته ورسېد او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل او د نازنین زاغري راتکلیف د خوشي کېدو پر مسله یې ورسره خبرې وکړې. نازنین د 2018 نه د کال اپریل میاشت راهیسې د نظام د ړنګولو د پلان د ادعاو له کبله په ایران کې په 15 کلن بند محکومه سوې ده. پر هغې د پروپاګند تازه تورونه هم لګول سوي چې ممکن د 14 کلن بند سزا ورکړل سي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د غلط محاسبي په وړاندې خبرداری ورکړ. وی ویل چې دا کار به د یوې وژونکې نړیوالې شخړې سبب سي. ملګرو ملتونو پرون ویل چې د سیاسي چارو رئیس جیفري فیلټمن د پیونګ یانګ د سفر په لړ کې د شمالي کوریا له بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاک میونګ کوک سره وکتل. ملګري ملتونه وایي فیلټمن د شمالي کوریا چارواکو ته وویل د دوی ناسمه ارزونه ستر خطر لري چې کیدای سي د جګړې اور بل کړي او له شمالي کوریا په کلکه غواړي چې له نورې نړۍ سره د تماسونو لپاره چینلونه پرانیستي پرېږدي. او روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو دا تورونه چې مسکو د سړې جګړې د وسلو د مهم تړون د اصولو سرغړونه کوي رد کړل. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګری یابکوف پرون په یو بیان کې وویل دا تورونه قطعاً ثابتېدای نه سي. دا خبره یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو وویل د روسیې د توغندیو پر سر د اختلاف د زیاتېدو په ځواب کې د مسکو پر ضد پوځي او اقتصادي اقدامات کوي. امریکا د روسیې توغندي د منځواټنه اټومي ځواک د تړون سرغړونه بولي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپیل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د هډوکو رستیدل یا نرمښت چې اوستوپروزس هم یادیږي په دې خبرې کوو. په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو یا اورتوپیدی متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره میلمه دی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست ویم.
السلام علیکم، خبر زول لري ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وکني کې هیل وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه دوستانو. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب تر شو او پښتني مطرح کو د اړوندې موضوع په اړه می یو راپور چمتو کړی، راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ده. د بدن د نورو برخو په سیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کیدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، توریدل او په ډېر عمر کې د هډوکو نرموالی غني ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیدی متخصص ډاکټر خلیل الله وتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستوپروسس په اړه وایي.
د اډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستوپروسس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتيني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجنه په اډوکې کلسیم هم کمیږي، نو له وجنه اډوکې نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوی ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځ راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځ راځي.
په دې ناروغي یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمېدو سبب بولي، خو ډاکټر اوتخیل په دې سربیره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې کافي اندازه سره موجود وي، د غید وجنه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافی اندازه سره کلسیم ولري، د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستوپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه، پروتیني مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته. یعنی ډیر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ما ته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین دی به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زموږ تاسې ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین ډي کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه یې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خوانه یا مازیګر د خوانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بې راوځي اکثرا ډېرې پنډې جامې لري، لاسونه او خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین ډي ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین ډي د کموالی سره نه مواجه کیږي.
د دې ترڅنګ ورزش او فزیکی حرکتونه، کلسیم لرونکي خواړه لکه شیدې، مستې، پروتین لرونکي خواړه لکه لوبیا، نخود، غوښه، سبزیجات او تازه میوې خوړل د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د ډیر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
پروگرام ته خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ل ازادي رادیو اوري. په پروگرام کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره دی او اساسي پوښتنی ځوابوي. زمنګ د سټوډیو شمیرې دی 0999215 او بل شمیره هم ده 0992215. د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شي چې په انلاین ډول azadiradio.com یا azadiradio.org مهیروي. ډاکټر صاحب حمیدی، د خبرونې په سر کې کوم ته معلومات راکړي چې د هډوکو نرمښت یا استوپروزس چې په انګلیسي کې ورته ویل کیږي څنګه پیدا کیږي او آیا درملنه لري کنه؟
مننه. تر ډیره ځای پورې جناب استاد اتخیل صاحب پرې رڼا واچوله. یقینا د اډوکو اوسټوپروز ټولو اړخونو ته اشاره وکړه. یو څه ویل پکې اضافه کول غواړم. معمولا د عمر سره دغه ناروغي تړاو لري. هغه خویندې او هغه مورګانې چې عمر یې له 45 زیاتېږي معمولا د اوسټوپروز سره مخامخ کیږي. ټول هغه کسان چې په دوامداره الکولو باندې معتاد دي یا هغه کسان چې سکونکي مواد سیګرټ او د نورو مخدره موادو څخه استفاده کوي یا هغه کسان چې د بعضي مزمنو امراضو په مقابل کې بعضي دواګانو څخه استفاده کوي لکه د سرطان د پاره یا د بډوډي په پیوند کې چې بعضي دواګانې د دوامدار شکل ورکول کیږي او کله کله دغه ناروغي په وظیفه پوری مستقیم تړاو لري لکه څنګه چې جناب استاد ورته اشاره وکړه. هغه کسان چې دوامدار دفتری کارونه کوي په بلاکونو کې ژوند کوي د لمر د شعا سره نه مخامخ کیږي د هغوی په وجود کې برسیره پر ویټامین ډي د نورو منرالونو قلت منځته راځي چې د دې مجموع کې د ویټامین ډي او کلسیم او مګنیزیم او دا ټول هغه منرالونه یا په عامه اصطلاح ورته وایو د هډوکو جوهر کمیږي. په هډوکي کې یو نوه پوکیدگی یا ورستیدل یا نرمخت رامنځته کیږي. یو اشاره کول غواړم، هغه مورګانې چې عمر یې له 45 زیاتېږي او بیا د ولادت توقف مرحله شروع کیږي نور نشي کولای چې ماشومان دنیا ته راوړي، د دوی په وجود کې د بعضې جوهراتو چې په طبي اصطلاح ورته هورمونونه وایي د هغوی تغیرات منځته راځي. د هغه هورمون قلت یا کمښت رامنځته کیږي چې د هغه وظیفه د کلسیم او ویټامین ډي انتقال و اډوکو ته، نو په دې سبب په میندو کې معمولا اوسټوپروز یا د اډوکو نرمښت رامنځته کیږي. نور ډیر عوامل لري خو دا په عامه اصطلاح چې لنډ مورته اشاره وکړه.
بلې، تاسو د عواملو په اړه یادونه وکړه. د هډوکو د نرمښت هغه عمده نښې نښانې څه دي چې په وجود کې پیدا کیږي؟
بدبختانه په ابتدا کې دغه ناروغي داسې خاص اعراض نه ورکوي، یعنی داسې خاص کلینیک نه ورکوي چې هر څوک ځان ته متوجه کی چې زه په دې ناروغي باندې اخته یم، یعنی درد نه وي. کله چې دا اوستروپیروز یا د اډوکو نرمښت پرمختګ مرحلې ته لاړ شي، د خپل څنګ سره نور امراض رامنځته کوي، لکه د بندونو درد، د پړسوب او د هډوکو درد. معمولا خویندې د ټول وجود له درد څخه شکایت کوي، بیا نو ډاکټر ته چې کله مراجعه وکړي، د هډوکو سکریننګ یا د هډوکو معاینات ورته کیږي، نو دا ناروغي یو څه پرمختګ کړي. په ابتدا کې داسې خاص نښې نه لري، معمول لري، خو په بعض ډیرو یعنې په اکثریتو ناروغانو کې کلینیک ډیر مجهول یي، ډیر واضح نه یي چې هر څوک مجبور کې ډاکټر ته لاړ شي یا درمل او ادویه واخلي.
بلې، ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0978225. کولی شئ چې د یاد ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب حمیدینه پوښتنه وکړئ. دا اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی له ننګرهار نه، د پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
تاسو محترم متخصص ته سلامونه ونی کیلی.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه د جلال آباد نه خبرې کوم. دا متخصص ته بیا دوه کومه دا پوښتنه ده چې یو معصوم چې کله نوزاد تولد کیږي تر کوم سنه پورې دی دا عادي کې نسنمو کوي؟ او دوه پوښتنه مې دا ده، کچیرته یو څلوېخ کلن شخص د اډو کې مثلا کانسر پیدا کیږي، ماتيږي، تر څو ورځې پورې دا باید بنداش نه تاسو یو وتړل شي، دا څو ورځې بعد باید ایله شي. دا یو پوښتنه مې کوله.
ډېر مننه. دغه دوه پوښتنې مونږ ولیکل، یو ډاکټر صاحب ځواب کی. ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې به ځواب کوي او بیا به راځو اوریدونکو ته.
مننه. هغه ورور چې نوم یې ونه ویل، د ننګرهار نه یاري کنیولې و. معمولا کله چې ماشوم نړۍ ته سترګې غړي، د اډوکو تعداد زیات، یعنی په مجموعي ډول تر 270 هډوکي نقاط د هغه په وجود کې موجود دي، چې د وخت په تیریدو سره په نشونما او ود سره د هډوکي سره یو ځای کیږي، سره پیوست کیږي، ډیر هډوکي یو هډوکي جوړي، چې بیا ورسته له 13 کلنې نه د تعداد د هډوکو 200 شپږو ته رسیږي. پښتنه دا و چې کله ماشوم تر کوم عمر پورې نمو کوي. مونږ یو عام اصطلاح لرو په طب ادلی کې، یا د عمر د تعین د پاره زموږ سره ډیر همکاري کوي پړوک کې. معمولا تر 13 کلنۍ پورې د هډوکي طول او عرض دواړه زیاتیږي. دا 13 کلنۍ عمر یعنی 100% امدا لیمټ نشونی ولې. بعضې ماشومان دي چې د هغوی وده سری ده، دا گروت پلیټ یا د نشونما کوم طبقه چې په اډوکی کې ده، دا مخکې له 13 کلنۍ نه کله کله تړل کیږي، د بعض فکتورونو له وجې، د بعض فشارونو له وجې، د بعض ضرباتو له وجې، د بعض میکروبونو له وجې. کله کله دغه گروت پلیټ یا د نشونما کومه طبقه چې د اډوکی کې ده، تر 40 کلنۍ پورې هم دوام کوي. خو معمولا کتاب اوسط راخلی تر 13 کلنۍ پورې هډوکی هم په تولنی ډول او هم په ارزنی ډول زیاتیږي. په مسله ورته وي قد زیاتیږي، قد لوړیږي. یو خبره چې ډیره ښه اشاره وکړه چې په عام ډول مونږ زیات ورته مواجه یو، وی یو څلوېخ کلن سړی ده چې د هډوکي مات شوی دي، څومره وخت باید وتړل شي، څه رقم باید وتړل شي؟ زه لنډه یو مقدمه د ورور پوښتنه کې، اول باید د کسر یا ماتوالی تعریف وکړو. کله چې په هډوکي باندې د حد اکثر د تحمل نه زیاته قوه وارده شي، یا د هډوکي د قوې څخه زیاته قوه وارده شي، نو هډوکی په کسر مواجه کیږي، یا د هډوکي متمادي له منځه ځي. معمولا د ماتېدل په مختلف عمرونو کې د دوی التیام یا جوړښت پروسه فرق کوي. هغه ماشومان چې د عمرې تر 13 کلنۍ نه کتې، د هغوی د التیام یا د جوړښت پروسه سری، نظر هغه کسانو ناروغانو ته چې د هغوی عمر زیاتی، یا هغه کسان چې په اډوکو ماتېدو معروض کیږي، هډوکي په ماتېدو معروض کیږي، په څنګ کې ورسره نورې زمیموي ناروغۍ وللی، لکه د ګردو ناروغۍ، لکه د شکرې ناروغۍ، لکه نور ډیابیټیک یا میتابولیک امراض چې په اډوکو باندې تاثیر کوي. د دوی اډوکي جوړښت په تاخیر جوړیږي، یا کله کله هیڅ نه جوړیږي، یعنی هیڅ التیام نه کوي، هیڅ اډوکی پیوند نه نیسي. نو معمولا څلوېخ کلن موږ کتاب وی چې د څلور افتونه تر اته افتې پورې دا په ډیر طبي شکل په فیزیولوژیک شکل باید وتړل شي، اډوکې باید وتړل شي. معمولا تر دوه میاشتو پورې ته حتی تر درې میاشتو پورې موږ اډوکې تړو په ګچ سره یا په نورو طبي وسایلو سره اډوکې تثبیتو، د حرکت معنی ګرځو تر څو اډوکې التیام وکړي. هله د چې یو څه مطلب یې راڅخه اخیستی.
دله چې دوی پښتني جواب شوی بل اوریدونکو دی احسان الله خان د دې کې هم اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو د رادیو کارکونکو ته سلام. د ما یو لورکی دا تقریبا د و کلو دا په باندې و کلو دا دا چې دا سبای کې په پاسي کې کله چې په لار راځي دا غره په خو بندونه ترقص کوي، لکه پیپسی دا والو بوتل لري دا چې په چاقه دا غره ترخ 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 کوي په لار چې دی دا سبای کې لږیری بیا ورسته خکېږي د کمیږي یو د درې جو کې معنا تو کل یو جو کې ولې روماتیزم ده بیا د درې جو کې منور کل لالته ول چنه نشتا نو نه پېګم چې دا به سو جی یو دا غخونه د دوه نور ورګان من دي دی هغه مو دیدیم دا غخونه مرجیږي ده سه
احسان جان ټلیفون مقطع کو زی څو پختنه در سره لرم که اجازه ای. احسان جان اول دا راتوې چې ستا ماشوم د مور شدی په مکمل ډول خړلې دي؟
او په مکمل ډول تقریبا سبان دي دوه کال لا خړلې هر یو وي.
احسان جان بل پختنه دا ستا ماشوم کله کله د ستونی درد یا کله کله چې تشناب تزيد تشمتیاز په وخت کې ل درد یا سوزش یا تبس خه حکایت کوي؟
دغه د درد ناغه کی خو ته به سوزش ته درد ډیر کم و خو سوزش ناغه لري کله اکثره وخت.
احسان جان بل پختنه دا چې ستا سو ماشوم د ورځې فعال دی، یعنی زیات ګرځي زیات کوي، خوراک یې نارمل دی؟ فکر کوم اړ کې پریشو مهرباني.
خوراک نارمل ده، خوراک نارمل ده او ګرځي مخصه یې متواتر او نور.
ښه، هیله ده چې زموږ سره اوسې. ان شاء الله ستاسو د پختنې په اړه زړه څه تشریح درکوم.
او مننه کوله دوی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
احسان جان پوښتنه کړو چې زما لورکی د کله چې سار له خوبه پسیږي، کله چې حرکت کوي په اډوکو کې ترقه راځي، په بندونو کې ترقه راځي، لکه ښه مثال یې ورکړ لکه د پیپسی بوتل چې ټکوي او رقم ترقه راکوي. یو څو پوښتنې ما ترې وکړې. معمولا هغه ماشومان چې د مور شیدې په مکمل ډول له نوي خوړلې له ښار یا له د غری طبي شیدو څخه استفاده کړي، هغوی کې د اډوکو بعضې منرالونه یا جوهرات بیلانس برهم خوري، لکه من مګنیزیم او پوتاشیم او سوډیم او کلسیم او ویتامین دی. د دوه قلت رامنځته کیږي معمولا په مفصلونو کې ترقاري اوازونه کوي، هغه کسان چې ډیر ګرځي. بل معمولا هغه ماشومان چې د ورځې نارملی کوم شکایت نه لري، مکتب تم زیر سپان بازیم کوي، سپورت تم کوي، کور کې نارامي کوي، په بایسکل هم ګرځي، هر څه حرکت کوي، اوور اکټیو وي، د خپل فعالیت نه زیات فعالیت کوي، خو د شپې چې کله ودی کیږي نو بیا معمولا اړخ په اړخ اولی مورم په عذاب وي، جاړیم کله کله وای دا ځای مې خوږیږي، دا ځای مې خوږیږي. دوی معمولا دغه ماشومان ته باید په زیات مقدار سره هغه غذاګانې ورکړل شي چې زیات مقدار کلسیم او ویټامین ډي ورلري، لکه جوش کړي هګۍ، شیدې، مستې، د لبنیاتو څخه ورته استفاده وشي، مختلف نوع میوو څخه ورته استفاده وشي. بیا هم کده د لورکۍ د سار لمخې پاتېږي، یو خبره راته وکړه چې کله کله ادرار کوي نو هغه وخت کې څه شکایت لري. نو ښه خبره دا ده چې علاوه له اډوکو ډاکټر څخه، مهمه نه ده چې د اډوکو ډاکټري، خو چې د ماشومانو متخصص ډاکټري هغه سره په دې مورد یو څه سکرینینګ یا معاینات ورته وشي، د اډوکو په مورد، د بډوډو په مورد، د ستوني په مورد، د دو سره وګوري ولیدل شي چې ستونی تکلیفونه لري. کله کله ماشوم د ستوني نه شکایت نه لري، خو کله چې ستونی خلاص کړي ډیر زیات تکلیف وي. کله کله د تشمتیاز څخه شکایت نه لري، خو چې کله یې معاینات وکړي ډیر زیات میکروبونه په هغه کې موجود وي، نو ځکه د اډوکو دردونه ورته موجود وي. هیله ده احسان جانه چې هر څه نږدې یو تر ټولو نږدې ډاکټر سره اړیکه ونیسي او استاد ماشوم په اړه درته خی مشورې درکې.
ډیر مننه هغه اوریدونکو چې تازه اوس موږ سره یو ځای شوي. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0978225. حقمل افغان له خوست ولایت نه بلیکه کې دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم تاسو د ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
نو د ډاکټر صاحب زما دا پوښتنه ده چې زما خیلی لاس کې دا پغې کې کار چې کوم هغه درد نه کوي، او چپې لاس مې چې دا درد نه کوي او ښي لاس مې درد کوي چې کار دا دی او د دې بیماری کې څه شو نه شي کېدای.
هله د حکمت سبي جواب راکې الله ست کوم ناحيه درد کوي
دا غتنګل د غوزن پیدا کې درنده شي ستړي شي ډیر زیات
علاوه ل درد نه د لاس کرختیدل دی ویده کیدل ستنستن کیدل میگی میگی کیدل د اراز ورسره لري کنه
د ټول اراز ورسره لرم د کرتل
مننه هله د چی وایوري
مهرباني وکړئ تاسو
حکمل صاحب حکمل افغان له خوستو وی خی لاس می چکل کار کوم درد کوي د درد ترڅنګ ماتې پختنه وکړه چې نور عصبي اراضی دوه ډيري مهمه ناروغي چې معمولا د لاس په سنگل کې پیدا کیږي څومره چې موږ په کلینیک ورسره مواجه یو یوی ناروغي ته چې دی یوی لوبې نومې پیښه ده چې ټینس البو ورته وي بل یو لوبه ده د ګلف په نامه په نور دنیا کې چې کله دا خلک دا کارونه کوي په هغه د سپورت نورسته ورته ناروغي پیدا کیږي په خو به دا نوم د ناروغي پیښه ده دی ورور ویل چې سره لدی چې درد دی کرختیدل او به سکیدل او ویده کیدل د لاس په سنگل کې څو عصبي ریشي تیرې شوې دي کله چې دغه عصبي ریشي تر فشار لاندې نو معمولا کله چې یا چاینه کاخلی یا لوټه او داسه د پاراخلی یا وزن اوچتای یا کار کوي بیل کولنګ او بیلچه سره کار کوي دودو ته درد پیدا کیږي او په علاوه له درد سره ورته کرختی او به سکیدل او ستنستن کیدل او د لاس درندیدل او د اراز ورته پیدا کی دغه اران معمولا د شپې ډیر زیات تظاهر کوي په خويندو کې زیاتی او په هغه کسانو کې زیاتی څوک چې د ټینس لوبي کوي کرکټ کوي او یا د ګلف لوبي کوي یا د چکو سره کار لري یا نجا زرګری حکاکی کوي په دیوالونو کې یا نلدوانی او علاوه دې په برخیانو کې دا تکلیفونه ډیر پیدا کیږي په ننوایانو کې څومره موږ د کلینیک ته راځي دا تکلیفونه پیدا کیږي یو بل ناروغي دا چې په څنګه اوس ډیر زیات د مکتب خو شاګردان موږ ته راځي متعلمین هغه ته سټوډنټ ډیزیز وایي معمولا د زیات وخت لپاره لاسونه خپل ځنې تک دي او په کلک میز باندې لاس کړي د زیات وخت لپاره دا د سنگلې بیرونی ساحه د کلک میز سره په تماس کې چور سبیا د درد څخه شکایت کوي هله دا حکمل صاحب چې دا اراز ورسره لري نو د یو هډوکی ډاکټر ته ورشي مراجعه وکي نو ان شاء الله تاسو ته ډېری خي توصيه وکي ډېری خي دواګانې فزیوتراپي مساج او سپورتونه به درته وکي چې دا غي سر به ان شاء الله ستاسو دردونه په کامل ډول لمنځه لاړ شي
بله دوستانو په خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر یارباز احمدی را سره دی او ساسي پښتني ځوابوي بل اوریدونکو ته به ورسو مهرباني وکړئ روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي
راوړئ
وعلیکم السلام مهرباني
نجیب یم د کابل نه تاسو سره پاړی کم تاسو ډاکټر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
هدا غرم وخت کې د ما مشوم څو ورځې مخکې د دې چې غچې ګوتې البته باندې هغه کتنی بس کې چې باندې هغه د باندې وته له وډو کې سره وته له او بیا غم شکه زبان ته یو او روس دغونه بیا عکس می وخت عکس کې څه مشکل نه و د شکه زبان د مستوي ډاکټر هم سره کلاس راځي دا وایي پاره کې په دغه کوم چې بس کړای دی دغونه ورسته او دا پاتن کړه یو فوټبال مسابقه کوي یا پروازی کوي دا وته نو خپل کنه سر دا پوښتنه وکړه
مننه نجیب جان نجیب جان لکابل نه پښتنه کړې وویل ماشوم دې خی ګوتې د پخی خی ګوتې وتلې و به بیا مشکسته بند ته مراجعه وکړه یقینا د اډوکو په ډاکټرانو باندې خورکی د شکسته بند نوم خنه لګيږي ځکه مونږ یې ډیر داسې اختلاطات یا داسې مشکلات لیدلې دي چې یعنی د یو چا ژوند دی کاملا مایوب کړی یا د وجود یو خپل عضو د لاس ور کړی هله می دادا د ټولو اوریدونکو نه من هيستي او د اډوکو د ډاکټر د یو شاګرد په صفت زه د اډوکو ډاکټر نه ما د اډوکو د ډاکټر د یو استاد سره اوسم شاګرد یم هله می دادا چې تاسو که هر چیرته د اډوکو د ناروغي سره مخ کیدی یا د اډوکو د ضرباتو سره مخ کیدی هله می دادا د شکسته بندي تدوی د محلي تدوی مروجي تدوی څخه خلاص وخلی تر ټولو نګدي ډاکټر ته مراجعه وکي خو خبره دا ویل چې ګوتې وتلې و نو کدا په مکمل ډول د مفصل بي ځای شوی وي د ته مونږ په عام اصطلاح یا په طبي اصطلاح مونږ ډسلوکیشن وایو ډسلوکیشن کله چې دا مفصل کاملا سری کیږي الته دا مفصل کپسول لري او تار لري پلی دی هغه ټیل ټول سری کیږي نو د دې په خاطر تر اډو کې دا اوتار ډیر مهم دی د دې په خاطر چې مکمل ډول ترمیم را منست شي خ خبره دا ده چې دا کوم میادي اقلا باید 3 هفته چې مامو یو شورزی کیږي دا باید تثبیت وساتل شي به حرکت وساتل شي تر څو هغه کپسول او اوتار او پلی خپل ځان ترمیم کی ورسته به نه کوګوالی نه به پړسوبي نه به دردی بیا به خپل عادي فوتبال بکی خپل سپورت بکی هله د نجیب جان چې مطلب دی اخستی وي
مننه کوم ډاکټر صاحب بلوریدون کتاب امر شو چې دوی کوم پښتنه لري لمړی به ځان معرفي کی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ
السلام علیکم سره مې چې بخیر
وعلیکم سلام ډیر مننه ځان معرفي کی
مننه خوشاله چې زه ترا په درمن د فرات مې اړیکې نیول
خا ډیر خو مهرباني وکړئ کوم پښتنه ولرئ
مننه زه ډاکټر صاحب مې دا پښتنه دی یو دوی پښتنه دی لرم د اټوکو پر برابر باندې زه دا تکلیف لرم چې د شپې پری او زما پروتیم بالانو ک نیم شپه څو کثری ماشابو دا چې وخت هم نه معلوم یو ور می دا چې درس آزاد کی چې بالا تر دې اندازې پر بیا دا چې درس کی چې ګر سره خوب ناراضي او بل او تا وږي هم په څو سره بعد وګام برابرونه دا هم دای در پر تر کی چې ګر سره طاقت نه لرم نو تر اوسه مې ډاکټر ته هم تر اوسه مراجعه نه کړی نو چې دا به ست
څه مشکله ده چې تاسو ته پیښ. خا ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ
ورته؟ عزت الله جان او مې نوري د تاسو دا غږ لکه څه پری شو کړه ته وای چې د شپې له خوا تاسو د وجود کومه برخه ډیر درد کوي؟
زما د وجود د زنګانه مخ پکښه ته دا پوندې دا چې درد کوي چې ګر سره مې طاقت نه باندې لرم اغه دا چې نه چې هر وخت هر وخت درد یا بس یو وخت ته درد وکړي چې د شپې مله مې ریس کې درد کوي او ګورم دا و جو برابرونه دا بازګار برابرونه دا هم ام ډیر درد کوي دا ام دغه څه کاپه کې چاپ درد نه کوي چې اوس نو ګرو مر درد وکړي دا چې وخت وخت ډیر تکلیف کوي ترې دی تازه وي
عزت الله جان تاسو عمر څومره دی
ما عمر به شاید څلورش کال وي
او وظیفه دې شته
وظیفه مې د کانې
مننه هله د چیز موږ سره اوسه
مننه کوو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
عزت الله قدرمن له فرص خرتول چې معمولا د شپې درد لرم په دواړو بازوګانو کې په دواړو وګو کې درد لرم د زنګنو څخه د شخته د شپې دردونه راته پیدا کیږي عمر څلور کاله ده ځوان ده وظیفه يم د قاندنو د دینه معلوميږي چې درنه خوري کوي معمولا د پټي سره سره کارو بیل او کولنګو بیلچی سره سره کار لري د پخو دردونه په دې عمر کې معمولا هغه کسان چې درنه کارونه کوي ډیر ودرېږي پلوړو تعمیراتو کې کار کوي کارګری او زیات درنه وزنونه په اوګو چتای پوزيات زینو کې لوړ ارتفاع ته اوچتای یا دهقانی پټی ټملا بیل او کولنګ بیل چاو کار کوي یا کسان چې پتیګو کې کار کوي درنه وزنونه اوچتای په فابریکاتو کې کار کوي زیات کارتنونو د شنو چتای دوی ته دملا تکلیف پیدا کیږي مهمه خبره ده چې درد په ملا کې نه عزت الله جان وایي چې زما ملا جوړه ده زما په هي درد کوي په هي مې ودی کیږي په هي مستنی ستنی کیږي نو زما توسو ورته ده چې یو خوده پټی ټملا کار نه کوي درون کار دی یو څه وخت لپاره پری دی خپل په تجربه ډول دی وګوري چې د دردونه به آرام شي معمولا د شیدوس خده هګیوس خده مستوس خده زیاته استفاده وکیل مرته د خپل بخیلو سي د پپل یعنی موږ تاسو په مثال ورته چار زنو یا پلتری وي پلتری دی ډیر نه کړي نارمل سپورتونه دی شروع کی او وظیفه يم د قانی د زپیګم چې پټی ټملا به کار کوي نو عزت الله جان دی اراز وس خده دی خپل حکایت خده معلومه ده چې د ملا تکلیف نو ښه خبره ده چې تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي د خپل اراز ور سره شریک کړي زما توصیه ورته ده چې درانه کارونه دی نه کوي په یخ هوا کې د لګزان ګرم ساتي په کلک ځای دی پی دی کیږي سر دی په نرم بالښت د وجود د اوږې سره په سم بالښت کیږي او د ورځې د نارمل سپورتونه کوي او د ښه لبنیاتو او د جوشکړو هګۍ څخه استفاده کوي ان شاء الله دردونه به آرام شي کبیا هم ورته دوامدار دردونه پیدا کیدل نو دی مجبور دی چې د ملا ډاکټر سره یا د هډوکو د اورتوپیدی دی او ډاکټر سره د خپل ملا را شریکی تر سو هغوی ورته د نګدې نه فزیکی معاینه وکي چې ستونزه چیرته ده په کوم ځای کې ده
ډرمن ډاکټر صاحب د دې تر څنګ د جنټیک څومره رول لري د هډوکو په نرمښت کې
مننه خورکی ډیره ښه پښتنه ده. جنیټیک په هډوکو کې ډیر زیات رول لري. معمولا کوم تاسو ګورو زموږ تاسو د ټولنې میندې زموږ تاسو میندې چې ماشومان راوړي هغوی معمولا رژیم غذایی ښه نه وي. یو خبره باید وکړم، هغه میندې چې کله امیدوار وي هغوی ماشوم یي نو هغوی د نارمل ژوند دو چنده یا درې چنده غذایی رژیم ته ضرورت لري. بدبختانه په افغانستان کې بعضی فرهنګي رواجونه چې دا نه خورم او هغه نه خورم او دې ته مې تبه نه کیږي او المر ته نه کینم او سکور کې ژوند کوي او په سوري کې په دیهاتو کې ژوند کوي، د جمی داسې ښې میوې نه پیدا کیږي یا له یو نوه غذا څخه استفاده کوي، د اوړي په موسم کې بیا غذایی رژیم ښیي، د جمی داسې مختلف ترکاري باب نه پیدا کیږي. نو د دوی میندې د دوی ماشومان معمولا یو څه نیمګړي یا معیوبه دنیا ته راځي. جنیټیک ډیر زیات رول لري. هغه کسان، هغه مور او پلار والدین چې د هغوی د اډوکو آرا زیات وي نو معمولا په ماشومانو کې هم د اډوکو آرا زی. فکر کوم کوم اړیکم لرو.
بلې، محمد امین له تګاب نه پلیکه کې دی. وعلیکم السلام، کوم پوښتنه لري مې ربای؟
مخره راکته خدای راکې زه د دې کو تکلیف برم، وزن می هم زیات ده، کله چې ګرځي ما نو پی دا تل می درد کې کو او چې ګرځم نو بیا درد نه کوي سمې وی بیا.
وزن مو سمره دی؟
تقریبا لسی او 15 کیلو ده.
عمر به مو سمره یې؟
ها عمر مو سو دی بیا؟
عمر 28 دیش کالو شاوخوا دی.
مننه، ان شاء الله ستاسو
دا پوښتنه به ځواب شي. له تاسو مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو
محمد امین له تګاب څخه ستړی مشي. ستاسو د پښو تکلیف دی، وزن دې تقریبا دومره زیات نه دی، عمر دې کم دی، 15 او 28 کاله عمر دی. معمولا وایي چې د کله چې ګرځم درد کوي. نو هغه کسان چې وزن زیات دی دوامداره د ودریږي زیات وخت لپاره، یا هغه خیاطان چې پلترې ډیر کینی د خیاطۍ په وخت کې، یا هغه کسان چې د دیوالونو په سر کینی ګلکاری یا معماری، نو یا هغه انجینران چې د خپو په سر کینی، یا هغه کسان چې د لوړو زینو څخه استفاده کوي، او هغه کسان چې دوامدار سپورت یا غرو خاتون کې چې غرونو ته خېږي، دوی ته کله کله په کم عمر کې د زنګنونو تکلیف پیدا کیږي. په زنګنونو تکلیف چې په عامه اصطلاح یا په طبي اصطلاح ورته اوسوارترایټس وایو، یا د مفصلونو التهابي، دا د مفصل په منځ کې دا الهي جوړښت ده، یو عظیمه فابریکه ده د خدای یو خلقت ده چې په دې فابریکه کې یو بیلانس موجود دی، څومره مایات تولیدیږي او څومره بیرته جذب کیږي. د مفصل لپاره د ګریسو یا د استحکاک څخه مخنیوی کوي، یو لشم او نرم او سافت محیط رامنځته کوي، نو د اډوکې د سولیدو څخه ساتي. کله چې موږ ګرځو په لترې کې، نو منډې کوو، فوټبال کوو، کرکټ کوو، په دې وخت کې کوم آراز نه وي. کله چې بیا کینو بیرته وچېدل راته ستونزمن وي. نو دا په دې معنی چې د اډوکې یا د دې بند په منځ کې هغه مایع یا هغه جوهر یا هغه مواد کم شوي دي کوم چې اډوکې له استحکاک یا سولیدو څخه ساتي. دې ورور ته زما توصیه دا ده، اول خو هیله می داده چې خپل وزن کنټرول کی، لزیاتو غوړو شهمی مواد څخه استفاده ونه کی، زیات وخت د پاره د خپل قات کی نه دی. معمولا هغه کسان چې پلتری کینی لټیټ فرشی کموډونو څخه استفاده کی، یا وزن زیاتی لوړو زینو څخه استفاده کی. نو هیله می داده چې دا ټول شین چې مخکې می ذکر کړه د دوه خزان وساته، په کور کې چې کله کینی پخې وخزوي، یا هغه منځونه چې د شپې له خوا صلات تهجد کیږي، فرضي منځونه د کپولاړو کول او سنتو نوافل دی په ناستو کول، پخې دی غزوه، یا په جګ ځای کې نه د خپو حرکت ډیر کوه، لکه د بایسکل حرکت، دغه سایکلینګ خپو د پاره ډیر ورکوه. ان شاء الله دې سره بستا د زنګنونو درد آرام کیږي. یو خبره درته کوم، بیا هم تکراری وایم، که وزن دې کم کړي یقینا چې درد به دې آرام کیږي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اوري په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره دی او ساسي پوښتنی ځوابوي. دا اوس بلوریدون کې دی، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، زان معرفي کې
سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. خوړی مهرباني
خاصه خلا را که از یاد مادی کی زیات امکان میشه دی از راجیگ یا وغیر زوال والا پیدا کاری یا لاسنا چس کی د ملک زیات نتیبی هغه کی گوی د کی گی یم پخې او دای پخې می د ګوندو نه خاصه زیات درس کړي
خورکې ساس عمر څومره دی
زال اقل اسکلنو
ما شومان نه لری
نه نه ما به خواده نه لیکلای څه د کوین جلای ما
معمولا په سور کې ژوند کوي
نه نه کوم څه ما درې سور کې ژوند نه کوي
او ستاسو غاخونه څنګه دي غاخونه خمو ډیر نریږي لکه نو کوم
نه غاخونه نه نریږي
وختان دې نه توي کې ورسره
وختان نه زیات دي او وختان غاخونه نه نریږي او د ستنې مشکل لاره ما د ستنې زیات واخی لري او دا شری او هر می چې کله سهار پاتې ګم د خو با مونږ کوم چې په داس شي ته سهار ته نیو نه نیو باجو په ځواب داس کوي
مننه تشکر اله دا چیز موږ سره اوسه
مهرباني
او حسین خور لوردګونه هغه ویل چې زما د شپې له خوا دردونه د هډوکو د لاسونو میوي د کیږي ما مخکې لیدې چې زه ترې پوښتنه وکم چې د ستوني تکلیف پنه لري خپل راته ول چې ستوني مم درد کوي حسین خور ډیر ښه اشاره وکړه ویل زما نوکان ریشيږي معمولا هغه خويندې چې نوکان یې قات کیږي ماتيږي ریږي ویښتان تویږي د غاخونو ستونزې ورسره یې د غاخونو د سپین پوخ د خایسته پوخ دا کله کله ریږي او معمولا دا غخويندې چې کله موږ ترې پښتنه وکړو چې خورکی کا کور کې چیرته خټه لند شي ازمکه لند شي د دې خاورې بوی در باندې خلګيږي یا د غیر رژیم څخه چې په رژیم غذایی کې شامل نه یې کله بعضی خويندې به تاسو لیدلی چې له خاورو څخه استفاده کوي خاورې خوري یا بعضی نور د شین خوري نو دغه کسان معمولا د ویتامین ډي او کلسیم په قلت باندې اخته دي او دغه خورکی یو څه اشاره وکړه چې زما نوکان مر سره ریږي نو هیله مې ده د خورکی حسین چې ته خپل د وینې معاینات مکمل کړي کچیرته کم خونی یا د وینې قلت موجودی په وینې کې د وسپنې قلت موجودی د وجود دردونه ورسره موجودی نوکان لږیږي نو هیله مې ده ځکه د ماشومانو پښتنه مکه هغه مندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي یا مسلسل ولادتونه کوي په هغوی کې دا تکلیف زیاتیږي د هغوی سره په اړخ کې دوه ناروغۍ زیاتې چې هم د ویټامین ډي او کلسیم کمښت موجودی او په څنګ کې ورسره د وجود د وینې د وسپنې کمښت موجودی نو هیله مې ده چې ټولو هغو غذاګانو څخه استفاده وکړي چې په هغوی کې په زیات مقدار وینه موجوده ده په وردو کې خو ماشاءالله ډېرې ښې میوې موجودې دي د مڼو څخه استفاده وکړه د شیدو د هګیو څخه استفاده وکړه د مستو څخه استفاده وکړه یقینا هیڅکله به ته دوا ته او درملو ته مجبوره نشي که غذایي رژیم دې کنټرول کړي د ورځې 15 دقیقې په مستقیم ډول د لمر شعاع د وجود سره تماس پیدا کړي نو د لاسونو ویده کېدل او درد او د شین بده ان شاء الله مرفو شي
مننه ډاکټر صاحب د هډوکو د نرمښت تر څنګ د هډوکو ماتېدل هم یو جدي ستونزه ده او د یوې نوې څېړنې په اساس کابون یو نیم میلیون کسان له دغه پیښې سره مخ دي په نړۍ کې په افغانستان کې هم دا ستونزه مخ په ډېرېدو ده که د هډوکو د ماتېدو عواملو په اړه یو څه موږ ته معلومات راکړي خو دا اوس اوریدونکي دی د پوښتنه به واخلو بیا به راځو دې مسلې ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی ځان معرفي کړئ بیا کومه پوښتنه لرئ
مننه ناجی صاحب سلام تا ته سلام ډاکټر
وعلیکم
السلام السلام علیکم
مهرباني د دې اړیکل
کې صفات الله جان
ریښه بل اوریدون کې دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري د رادیو غږ لکټر ټیټ کې چې ساسي غږ انکاس کې مونږ نه اورو او صحیح شو مهرباني
د دې رادیو کار کوونکو ته اوردن کته نه کې هیله احترامات وړاندې کوم په سلام د سیر د پکتیا ولایت په تماس کې
ډیر ښه نو خپل پښتنه هم وکړای مونږ نه
اول خدای ته سلام نو وایم خورجان زما د تکلیف دغه د زما عمر شپږ مشکاله تقریبا مو مشکاله او چې د لاسونو مو وګوره لاسونو د بندونو می ټول مثال ډیر د غاړو کې می ډیر نری دي او مثال نه پیګم چې تاسو خپل د خبرونه ماته ډیر به خبروام لري دا مثال تاسو ویل چې کوم څوم تر تاسو کول پر نه شو نه ما کوي نو رو ما هم خو مو تر وښته کولو پر دا مثال زه هم مثال د لښته د مشوره غواړم چې دا والے زما لسنا د بندونه مډیر کم دی او نری دی او مثال وو ټول وجود وزن نم چې دی 55 کیلو دا والے
صفت الله جان یو څو پوښتنې در څخه لرم مدثر صاحب د پکتیا نو فکر کوم چې اشتباه مې نه کړې مدثر ورور تاسو څه وظیفه لرئ
ڈاکٹر صاحب محترم استاد شکل کار کوم مثال مدرسہ کے استاد مثال الکان دینی جا سو
الاول بندون نری یا وجود وڑکوالی سکھا دو وجود د درد و نور شکایتونه او سو یا شکالو کوگوالی دا ڈکو دشانو سرخ خو مخ نه یسته انشاءاللہ
نه الحمدللہ یو مثال ڈاکٹر صاحب ورغلم سر مدیر چکارا بنده وی مثال نور هو دست مشکل لرم
مننه مدثر جان دل مو سره اوس ان شاء الله زب په تفصیل سره د بندونو ته ناروغي او د ستونزو په اړه در سره خپل معلومات شریک
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مخکې لدی چې ستا پوښتنه تر شم خور کې کده مدثر ل پکتیا څخه
د مدثر ورور پوښتنه به جواب کوي بیا په لاندو کې هغه مسله ده
مدثر ورور ل پکتیا څخه راتول ویلې زه استاد ما یو چیرته درس ورکوم او عمر می شپږویش کالونه دی اوم بند وزن می 55 کیلو دی بندونه او د اډوکی می نری دی یعنی په جنیټیک ډول فکر کوم کوشنۍ ځان احساسي د پدی کې جنیټیک هم ډیر رول لري هغه مین دی والدین چې قد ټیټي وزن کمی نو معمولا ماشومان قد ټیټي وزن او هغه مین دی چې د شکرې په ناروغي باندې اخته دي هغه ماشومان ډیر چاغ دنیا ته راځي دغه ورور کیس خما پختنه وکړه چې نور اراز نه لري دردونه نه لري نور څه شکایتونه کوي په افغانستان کې ډیر کله موږ ته چې کله کلینیک ته بازي ناروغان راځي ول داسې دوا را کوي چې چاغ شم او هل دا چې په نور دنیا کې مریض ډاکټر ته ورځي ول داسې دوا را کوي چې وزن وکم شي چاغي خپل یو ناروغي ده د یو ناروغي په صفت مونږ تر تداوی لاندې نیسو کستا نور څه مشکل نه وي یعنی دردونه نه وي سو یشکال کوګوالې په وجود کې نه وي بندونه د درد نه کوي بندونه د پړسیږي نه په عذابې دي نه نو ته ډیر خوشبخت یې هغه کسان چې د وجود وزن کمی او د پورستنی عمر کې چې عمر کله 50 زیاتېږي هغه د زیاتو امراض سره نه مخ کیږي نظر په تناسب د هغه کسانو چې وزن زیاتې چاخي په غوږ کې معمولا د فشار او شکر او د چربي او د غړو نور ناروغي پیدا کیږي بیا هم مدثر جان ویل مدثر جان هله دا چې د تر دو کلنی پورې د مور شیدې رودلی او کنه یې نو اوس هم کولای شي چې دای له بعضی لبنیاتو څخه له هغه غذایی رژیم څخه چې په کافی اندازه د ویټامین ډي او کلسیم څخه غنی دي د هغه څخه استفاده وکړي کدای غواړي چې چاغ شمه نو دا هله مکوا چاغي خپل ناروغي ده او ما چې څومره پښتنې ترې وکړي فکر کوم صحت یې ښه ده
بالکل
او ستاسو پوښتنه ته هم راځم ما مخکې یو څه لنډو ټکو ته مخکې لدی چې خبرونه شروع شي د خبرونه په سر کې استادم ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه د هډوکی ماتیدل معمولا هغه هډوکی چې نرم دي او د هډوکی د متمادي څخه زیاته قوه پرې وارد شي ماتیږي دا قوه به یا مستقیمه یا به تاویدونکي شکلی او یا به هم د قوه په غیر مستقیم ډول یا د عضلاتو د شدید انقباض په صورت کې هډوکی ماتوالی منځ راځي دا مهمه نه ده کله کله د خلکو چې د دې هډوکی ډیر ضعیف دي ډیر زیات ماتيږي کله کله موږ ته سپورت مینان هم راځي دا غوی ډیر هډوکی قوي خو تر د هډوکی د قوی نه زیاته قوه په وارد شي نو طبي خبره ده چې هغه خپل متمادي خپل قوه له لاس ورکی هډوکی د ماتیدو سره مخ کوي دا چې هډوکی مات شي باید موږ سور سره څو کو اراضې سیدا به ورسته کوم فکر کوم کوم اوریدونکو اړیکه لري
یو اوریدونکو دی میدان وردګو ته د پښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم سلام
وعلیکم سلام
محمد عارف نه دا مې د میدان وردګو څخه تماس کې شوم
ډیر ښه پښتنه وکړئ مهرباني
اول سلامونه تاسو ته او د تاسو د برنامه محترم ډاکټر ته
وعلیکم
سلامونه او احترامات وړاندې کوم خدای جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ وي
من
د ډاکټر ته
خا من غاورو ساتي پختنه مې رباني
دا څه څنګه مې پختنه ده زه چې کله غږیږه مې خبرې کوم په کوم مجلس کې نو دا چې یو رقم احساساتي حالت را باندې راشي لاسونه مې مریږي او بدن مریږي او د ځان مې هم په دربان کې راشي نو په سترګو باندې مې هم وښته راشي او ډیر وخت پورې خوبم ناراضي چې کله زبیگاه در طرف نه چکل ویده که گمه تدیر وقت پر خوب نرازی.
ندا سب کاری که دپرینه یو دو پختنه کم اری که پریشوا خا زموږ سره اوس ان شاء الله تاسو قسم زموږ موجود اډو کوم موجود خو په دې مورد به لګ معلومات ور سره شریک کمه اجازه ده خو محمد عارف ندا مننه السلامون علیکم سلام هغه وی چې ځکه په مجلس کې غږیږم یا چیرته د چا په مخ کې یا د منګ نه چې مشرانی سپینګری یا په جماعت کې یا په کومه جلسه یا په غونډه یا په دفتر کې احساساتی کیږم لاسونه مې ریږدي د سترګو نه مې خو راځي ندا صاحب دغه ناروغي په ډیره دنیا کې خصوصا سیاستوال د دینه ډیر زیات رنځ وړي هغه سیاستوال چې هغوی غواړي چې په غټو مجالسو کې په غونډو کې خبرې وکړي کله کله د وجود بیلانس له لاسه ورکوي کله کله یې د جو بیانیو جملات او ربط خرابیږي کله کله د سټیج په سر ترې موضوع هی رکیږي او کله کله هم په جنگ او جګړو شدید او انفجارات او غیر مترقبه وقاتو کې لکه زلزلہ ناڅاپي غږ او د موټر ټکر او یا نور اور لګیدنه په دې کې احساساتي کیږي لړزي کی لاسونه تریږي سترګو څخه وکی راځي نو محمد عارف ته زما توصیه ده چې اول باید کوشش وکړي پریکټیس وکړي دا ډیر کله د پریکټیس سره مخ کیږي زم چې کله په ابتدا کې به په مکتب کې وم د لین سره توجه کیده ما خور کې ترې خدا د پریکټیس سره خوشول خو کله کله دا تړاو لري په دې غاړه کې موږ یو غوده لرو د تایرات په نامه د یو نو جوهر یا هورمون ترشح کوي دا چې کله دا هورمون بیلانس برهم خوري نو معمولا ترې دلو لاسونو رپیدلو ډنګ کیدلو د وجود زیاته ګرمي کیدلو د شپې د ګرمۍ احساس او احساساتي کیدلو حتی مهمه نه خي زیاتو غوسه کیدل دي نو کدی کولای شي ورته ازما ل دې لارې توصیه ده چې دوه یا درې د وینې ماینات چاغه د غودي وظایف معلومي یو په انګلیسي توري دي چې ټی درې نه هېره کیږي اسنه دي ټی درې ټی سلور ټی اس اچ د دې مایناتو کې او د کوم داخلي ډاکټر سره شریکي ان شاء الله که دوا ورکي د احساساتي کېدل او لاسونه تریدل او سترګو څخه کېدل دا به ان شاء الله مرفو کیږي
ډیر مننه دوستانو د خبرونه هم ورسته برخه ده او یو ورسته اوریدونکو به واخلو او بیا به یو سو پوښتنه زه هم له ډاکټر صاحب نه ولرم بیا به خبرونه هم پایته ورسو یادونه کوم چې عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه هم مهیروي چې راتلون کې یو سات کې به د اوس یو اړین کده مېرمنی وکړي مېرمنی ځان مری فکرې
تر مو ته ځان مل د خیرخانه تاسو زموږ ته کیدل څه
مېرمنی ریډیو واګ ټیټ کې
متخزه امیدی تم سلام تقدیم
وعلیکم السلام
متخصصم زما شروع مې سکیږي چې دا غلې دا په کې مې کم شي وشوي دي په لار نه شم تلای
حسن مل صاحب تاسو عمر مراته وای وزن مراته وای نور ناروغي نه لري
ولا کومه چې عمر مې تقریبا 30 کته ده تدریس مې کوو د 30 کال مې تدریس کړی ده
د شکرې ناروغي فشار او چربي او نور ناروغي
نه غیر شکرې ناروغي هم نه لرم صاحب نور کوم مشکل نه لرم ممتاز ارزه کې جوړ ته ویډیو ډاکټر ته لاړم کلسیم ویټامین ډي دا سره کوم کوم متخصص ولا فائدې را څرګند کړي فقط یو څو قدم چې لا هیڅ درد نه مې لاګه درسته نه مې خو کې درسته فقط مشکل دا غره صاحب چې زه قدم لازم دي راکې خو کې مې شمنې د زنګانون لاندې مجبور یو درېګم یا کینم صاحب
مننه سر مل صاحب ان شاء الله یو څه معلومات به در سره شریک کړم
او ډیر مننه کوم لدوی ډاکټر صاحب تاسو مهرباني
وکړه حسن من صاحب د خیرخانې نه اړیکه نیولې و ویلې عمر می درش پته کالو دي تقریبا تر سلويختو زیات کلونه یې د تدریس یا د معلمې مقدسه دند مخې ته وړې ده په اول کې لدا مننه کوم خدای دې په عمر کې برکت واچو پروردګار عالم دې صحت په نصیب ک یقینا استاد د ټولنې ډیر مقدس قشر من ګورته احترام لرو لسونه د مچکومه سرمل صاحب بعضی داز ناروغي دي چې هغه د عمر سره تړاو لري لکه څنګه چې زړه ضعیف کیږي د سترګو دید ضعیف کیږي غوګونه ضعیف کیږي د وجود نور اعضاء ضعیف کیږي ویښتان سپینيږي په همدې شکل د زنګنونو هم ضعیف کیږي نو دا موټر چې څومره زیات ګرځي د هغه زیات ټایرونه زړیږي تا ډیره مقدسه دنده مخې ته وړې ده، درې څلوېښت کاله ته په پښو ولاړې، په صنف کې ولاړې، درس دې ورکړی ده. نو ستا په طبیعي شکل ما مخکې هم اشاره وکړه چې هغه کسان چې زیات ادریږي لکه جراح، ډاکټر، اردو ملي سرتیری جم نظام کې چې کار کوي، یا هغه خاصی چې د سټیج په سر د زیات وخت لپاره نمایشونو کې کار کوي، د هغوی زنګنونه مخکې له مخ وخت زړیږي، کله چې مزل کوي لس قدمه یا سل قدمه اخلي نو د خپو کرختي بي سي یا سستیدل رامنځته کیږي. نو دا طبیعي خبره ده، دا کومه ناروغي موږ نه شو ورته ویلی، داسې شدیده ناروغي چې تا ورنځي، خو معمولا کله کله ټول عمر سړی له دې ناروغۍ سره ملګرتیا کوي. بیا هم ته کوشش، زما توصیه تا ته ده استاد محترم، پلتری کې ناستل دی کم کا، له فرشي کموډ نه استفاده مکوه، په زینو کې ښکته کېدل پورته کېدل دی کم کا، د لمر د وړانګو سره د تماس زیات کا، غذایي رژیم دی لکه هګۍ شیدې او مستو څخه استفاده دی زیاته کا، د پښو تمرین دی زیات کا، په چوکۍ یا تخت باندې کینه، خپلو زنګنونو ته حرکت ورکوه، انشاءالله د دې سره به د خپو حرکت ښه شي. که بیا هم تر ټولو نږدې فزیوتراپي کوم مرکزی هلته ورشي چې ستا د زنګنونو لپاره نارمل حرکت، فزیوتراپیک حرکات، فزیوتراپي درته زده کی، او تاغه حرکت تر عمر تر اخیره پورې وکړي، انشاءالله زنګنونه به دې په امن کې، تبم ژوند به دې خوشاله، درد به دې ښه، عبادت به په سالمه توګه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې البته موږ څلور دقیقې وخت لرو، راځو دې ته چې د هډوکو نرمښت او همدارنګه د هډوکو له ماتېدلو باید څنګه ځان وژغورو.
ښه خبره ده، باید څنګه ځان وژغورو او که ورسره مخ شو باید څه وکړو. په لنډو لنډو ټکي درته وایم، معمولا زموږ توصیه هغو میندو ته دا ده، کوم خلک چې په کور کې سنگ مرمر یا کاشي یا نورې خوې تیږې لري، ولن موږ چې په کلب شفخانه کې ورسره مخ کیږو، په تیګو لویږي، په سیمټو لویږي، په تشناب کې لویږي، زموږ توصیه معمولا دای چې د هغه چبلقو څخه چې استفاده نه کی، چې هغه سپنجي لشمي او یاد لوړو زینو څخه استفاده نه کی، یاد هغه زاړه مور او پلار د شپې په تیار کې نو چتیږي بدون له راهنما څخه، او هغه کسان چې په فابریکو کې کار کوي، هغه کوم فاکتورونه چې دوی ته کې خودل شوی دي، یا د حفاظت د لپاره په انګلیسي کې ورته سیفټی فاکتور وي، د خولۍ اچولو، د دسکشو اچولو، د کلکو موضوع اچولو، یا هغه کسان چې په ډرایوینګ کې باندې دي، په افغانستان کې څوک د کمربند څخه استفاده نه کوي، یا هغه کسان چې د موټر سکل څخه استفاده کوي، د خولۍ څخه استفاده نه کوي، نو زما د دمدې موقع څخه په استفاده په ټولو هیوادوالو غږ دادی چې په موټرونو کې له کمربند څخه استفاده وکړي، په موټر سکلونو کې له خولۍ څخه استفاده وکړي، په فابریکو کې له مختلفو سیفټی فاکتورونو چې کوم فابریکې مالکین تاسو ته درکې هغه مراعات کړي، هغه کسان چې په لوړو تعمیرونو کې کار کوي باید هغه فاکتورونه مراعات کړي، یا د تړلو کمربندونو تړلو، د خولۍ او عینکو دسکشو څخه او دسکشو چل. بیا هم په هر صورت په ژوند کې له دې ستونزو سره مخ کیږو، یو څوک چې په کسر معروض کیږي په یو کلی کې، په بانډه کې، په کور کې، باید څور سره وشي، ابتدایي کومکونه مخکې له دې چې شفخانې ته مراجعه وشي باید څور سره وشي. زه صرف د ماتېدو یو څو علایم ورته وایم. معمولا کله چې هډوکی مات شي، ساحه له حرکته لویږي، یعنی نارمل حرکت په ساحه کې موجود نه وي، درد موجود نه، درد یې په ساحه کې پړسوبي، د طرف لنډوالی منځته راځي، پړسوب منسرازی، او په جلد کې تغییرات منسرازی، کا چیری د ماتوالی سره سم جلدی پریکړه یا زخم موجودی، نو خونریزی سره موجودی، څنګه تشخیص کولای شو؟ په تشخیص کې څو مهم نقاط دي چې دا مخکې مې اشاره وکړه، په ساحه کې به پړسوبي یا به خونیزي، کوګوالی به، حرکت به محدود شي وي، قدم به پینشي ویلی، او علاوه له کلینیک نه زموږ سره اکسریم کومک کوي. ښه، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید په کلی او بانډه کې څه وکړو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د نورو اعراضو نه جلوګیری وشي، د دې اډوکي په څنګ کې رګونه تیر دي، د اعصابو، د وینې رګونه، عضلات دي او تار دي، د دوی د پریکېدو سره ځکه اډوکي چې کله مات شي دا هغه تیرې څنډې لکه چاړه داسې لکه چاقو هغه نور اعصابو او تار او عضلات قطع کوي، د دې په خاطر چې د دوی د قطع کېدو څخه جلوګیری وشي. یا په معمولا هغه کسان چې اډوکي مات شي د زیات وخت لپاره د ماته ساحه وخوریږي، د دې هډوکي غوړ د وینې جریان ته داخل شي، شي چې دا ډیر وخیم علایم دي، ډیر خراب حالت ده، کله کله خدای مکړه په مرګ منجر کیږي. نو تر ټولو مهمه خبر دا ده، کپخې که نور هیڅ وسیله موجوده نه وي، تخته موجوده نه وي، وسیله موجوده نه وي، یا دړه موجوده نه وي، د یو خپ د بل خپې سره وتړل شي او کلاسی نو لاس په غاړه کې واچول شي، بې حرکته شي. او تر ټولو ښه خبره دا ده، کارتن او کاغذ او کلک یو شی واخیستل شي، نرمه ټوټه تې تاو شي او طرف پې تثبیت شي. فکر کوم یو څه اشاره مې وکړه استودیو سات ته چې ګورم وختم پوره دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. بیا هم یادونه کوم چې په خبرونه کې وزیر اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی و چې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. ډاکټر صاحب حمیدی، ډېره مننه کوم.
مننه ټولو اوریدونکو او من خاص مننه لاغه چې موږ سره یاري کوي. نو
ډېره مننه دوستانو. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم مه هیروي، او دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ تکراری اوریدلی شي، او د یک شنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدل کیږي. د اوس درې بجې دي. راتلونکي خبرونې دپاره زما همکار احمد حنیش راغلی. مایک حنیش ته سپارم.
تشکر نجی جان، خسته نباشین ډاکټر صاحب. سلام
صاحب. سلام.